دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله ده. زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړي وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شیبې یعنی د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا معمول سره سم خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل. او متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په ولس سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د مخالفینو پر ضد یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي. دی وایي د ملي امنیت شورا له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د خلکو د خوندیتوب او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د کمیدو په موخه په ټول هیواد کې پر دښمن بریدونو ته زور ورکړي. د ملي امنیت شورا د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتیري پرون سهار د فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې په یوه مرکه کې تایید کړه چې په تیرو 4 کلونو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا 8000 سرتیري وژل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانستل شوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند شوي وو. نوموړي وویل شپږ اویا تعلیمي مراکز د ځینو ګواښونو له کبله له شاوخوا یوې اونۍ لپاره بند شوي وو. په دې به تعلیمي مرکزونو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او نور تعلیمي مرکزونه شامل دي. ښاغلي حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانیستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا شپږ دېر زره نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل پانتون د محصلانو ترمنځ د پرونی نښتې په تړاوي لسګونه کسان نیولې. د کابل امنیه قمانداني ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښتو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د مجاهد په وینا نښته وروسته لاغه پیل شو چې د پانتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال دو محصلین سره ونښتل او وروسته نورو د هغو په پلوۍ اخوډه پیل کړ. دی وایي د دوو محصلینو ترمنځ د ډوډۍ پر سر لانجه وشوه. دا لانجه د نښتو خواته لاړه. یو کس مړ شوی او دوه ټپیان دي. وضعیت د مازدیګر په 4 بجو بیرته عادي شو. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې له دواړو خواو څخه 15 کسان نیول شوي چې اوس مهال په توقیف کې دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي د بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه تن نږدې همکاران سعود قحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القحطاني چې د ولیعهد خلاص بلل کېږي د خاشقجي د قتل له پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو جلا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال پرون وویل چې لوی څارنوال د خاشقجي د وژنې په قضیه کې د 22 تورنو کسانو له ډلې د 50 تنو لپاره د اعدام او پاتې کسانو ته د شریعت د حکم په اساس د سزا غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې ارتباط رسمي پریکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. د دې 15 کسانو نومونه به په روسیا او اوکراین کې د هغه څه باندې 150 کسانو پر فهرست ورزیات شي چې اروپایي ټولنې یې پانګې کنګل کړي او د سفر بندیز پرې لګولی. او د روسیې په چیلبینسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زندانی د وهلو ټکولو په جرم له درې تر اته کلونو پورې په حبس محکوم شول. دا زندانی چې سلطان اسرایلوف نومېده د دې شکنجې په پای کې مړ شو. مړی د 2015 کال په ډسمبر کې په زندان کې وموندل شو. د چیلبینسک یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ دا څلور کسان له قدرت څخه په ناوړه استفادې او تشدد مجرم وپیژندل. د زندان چارواکو له دې مخکې دعا کوله چې نوموړي زندانی خپله ځان وژلی دی، خو وروسته ثابته شوه چې نوموړی د شکنجې په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان داوړ مړی پرون ډیورن کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. په دې ارتباط د پاکستان د حکومت عکس العمل در سره شریکوو. دا به هم واورئ چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تېرو 18 کلونو کې یې له هغوی سره هېڅ کار نه درلود. ولې یو تحلیلي رپورټ پرې لرو. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیات د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخواني یو شمېر کارکوونکي وایي د فاطمین لښکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ دی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقزي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. دا د ازادۍ راډیو ده. د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان داوړ مړی پرون ډیورن کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. طاهر خان داوړ تېره میاشت له اسلام آباد څخه تښتول شوی او مړی روانه اونۍ کې د چارواکو په وینا د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ قومي مشرانو ومند چې وروسته بیا د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ته وسپارل شو. داوړ د وژنې مسؤلیت ظاهرا اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، خو د پښتنو سیاسي فعالان وایي د پولیسو دا چارواکي د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه وو، ځکه د پاکستان احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې د پاکستانی پولیسو د جګپوړي چارواکي طاهر داوړ مړی رسمن د یو پلاوي لخوا پاکستان ته ورسید. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي داوړ په پاکستان کې وژل شوی او مړی ډیورند کرښې ته څیرمه اچول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه یادونه کوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د داوړ وژنه غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی، خو د پاکستان پاوځ په یو خبر پانه کې ویلي چې له پلازمینې اسلام آباد څخه د داوړ تښتول او ورپسې د افغان چارواکو چلند داسې پوښتنې رابرسېره کوي چې په دې وژنه کې له یوې تروریستي ډلې ورهاخوا په افغانستان کې د ځینو کړیو لاس لرل ښیي. په بیان کې ټینګار شوی چې افغان ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او نورو امنیتي چارو کې همکاري وکړي څو د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د اقداماتو مخه ونیول شي. خو افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د داوړ پر وژل کېدو خوشینی څرګندوي وایي چې نوموړی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی او مړی د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ته لیږدول شوی دی. د ننګرهار والی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل چې د داوړ مړی ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي پوستې په نږدې 100 مترۍ کې موندل شوی دی. ښاغلی حیات زیاته کړه چې داوړ په افغانستان کې نه دی وژل شوی.
منګا پکلا کوټه کو باندې دا موضوع غندو او د دې اطمینان ورکو چې د افغانستان په خاوره کې په دارنګ مرموزو وژنو کې هیڅ کله نه د افغانستان ولسونه لاس لري او نه د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت.
پرون په داسې حال کې چې د داوړ مړی پاکستان ته ورسېد، د دې هیواد په ډېرو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوان رهبر منظور پښتین پلویانو د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان پوځ د داوړ په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. ځینې پښتانه فعالان وایي داوړ ځکه ووژل شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه و. یوه سیاسي فعال شوکت خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل څنګه امکان لري چې د پولیسو یو جګپړی افسر له پلازمینې اسلام آباد څخه وتښتول شي او ان تر افغانستانه پورې ولېږدول شي. د ننګرهار والی ښاغلی حیات پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي وویل پښتانه پوهیږي چې اس پی داوړ چا وژلی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونه په دغه مینه باندې ډېر خوابدي دي چې کار کړی بل چا دا او متاسفانه د بنګ په سیمه کې اچولی ده. او په دې باندې زه فکر کوم چې هم افغانان او هم د پښتونخوا سیمې خلک پوهیږي چې دا ورل چې شي قرباني سه او چا لمنځه ویول.
خغلی حیات وویل په دې اړه څېړنې پیل شوې چې د داوړ مړی چا او څنګه د مومندرې تر ولسوالۍ پورې رسولای دی. د یادونې وړ ده چې د طاهر خان داوړ د مړینې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې په هغه لیک کې منلای چې د نوموړي له مړي سره یو ځای موندل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د داوړ له مړي سره موندل شوی لیک په پښتو ژبه خو په اردو رسم الخط لیکل شوی دی. پښتین د داوړ وژنې ته د اشاره پترڅ کې د پښتنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مظاهرو ته راوځي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د افغان پوځیانو د تلفاتو مسلې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ځان ته اړولی. د ورځپاڼې په لیکنه له 2015 کال راهیسې څه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ دا شمیرې په ډاګه کړي. نیویارک ټایمز لیکلي ښاغلي غنی په دې کار سره د افغان پوځیانو د تلفاتو په اړه د خپل حکومت چوپتیا ماته کړه. د ورځپاڼې په لیکنه د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 232 افغان پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي د ولسمشر غنی لخوا دغه اعلان شوی شمیرو له مخې هر ورځ 25 سرتیری، هر اونۍ 115 سرتیری او هر کال څه باندې 9,000 افغان سرتیری وژل کیږي. او آرمی ټایمز خبرونې د یوتا وژل شوی خاروال برانت تیلر باندې مقاله لیکلې ده. د یوتا خاروال د نومبر په 3 د امریکا د ملي ګارد د پوځیانو په چوکاټ کې په افغانستان کې وژل شو. آرمی ټایمز د دغه امریکایي افسر د کورنۍ په حواله لیکلي چې تیلر هڅه کوله څو نورو ته ازادي وبخي. د خبرونې په لیکنه د 9 کلن برانت تیلر جسد د چهارشنبه پورز له افغانستان نه یوتا ته انتقال شو. له برانت تیلر او بچیان پاتې دي. د آرمی ټایمز په لیکنه د لسګونه موټرسایکلو کاروان چې د امریکا بیرغونه درلودل د ملي ګارد په ور کې انتظار یې سو د برانت تیلر مړی راوړل شي او بیا ورسره یو ځای لاړ شي. تیلر چې د ښاروالۍ له دندې یو کال رخصت اخیستی و د افغان کمانډوز واکونو روزنه یې کوله. هغه دا تمه نه درلوده چې د ده په لاس روزل شوی کمانډو سرتیری دی بیرته ده ته د ټوپک شپېلې ونیسي او وی ولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر رانږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. د همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړی مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم خی په خپله کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری دورې نږدې 15 میاشتې پاتې دي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی، خو سیاسي ګوندونو له وړاندې د خپلو حلقاتو او انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو بحثونه پیل کړي دي. د نورو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان د ملي جنبش ګوند په تازه څرګندونو کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم به احتمالا دا ځل په خپله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې برخه ونه لري او یوازې د ملي جنبش د مشر په توګه به خپلو فعالیت تونه ته دوام ورکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی، ویل کېږي په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی په بریالیتوب کې د پام وړ رول لوبولی دی، خو دا ځلې نوم په هیڅ هغه انتخاباتي ټکټ کې نه تر سترګو کېږي چې د ځینو کړیو او احزابو لخوا معرفي سوي دي. د ملي جنبش غړي او ویان بشیر احمد تایانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلي دوستم به احتمالا د خپل ګوند یو بل څیره را مخته کړي.
ما مثل گذشته قوی و خیلی به شکل میواری در انتخابات سهم خواهیم گرفت و تیکت های انتخاباتی انشاءالله شکل اگر در یکی از این کتاب ما خواهد بودیم و انشاءالله پیروز میدان خواهد شدیم و این موضوع را میخواییم شریک بکنم. احتمالا مانس از با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
شغلی تاینج ده همون ویل چی ده زل با دوی ده چپ انتخاباتی تیکت کیوی ده افغانستان ده انتخابات خپلوا کمیسیون ایلان کرده چی ده جمهوری ریاست انتخابات با ده دیر لسو اتنویم المریز کال ده وری یا حمل میاشتی پا یو دیشه منیتا وسی. افغان حکومت هم پا خپل وقت انتخاباتو ده ترسرک دو جمانه کرده ده قانون لمخی باید تر انتخابات یو سلشل رزی ده مخ انتخاباتی محلویش ایلان سی او ورسره نمانداد معرفی سی. خو ده راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نوماند سي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپله نوماندي نه ده رد کړې. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې خپله نوماندي اعلان کړې ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهید محمد عبدالی هم ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نوماندۍ په اړه پرېکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق احدي هم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپله کاندیدي اعلان کړه. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په استازیتوب احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه د دغه ائتلاف د غړو یو لست چمتو سوی چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. نوموړي ویلي د دې ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې 8 تنه یعنې ولسمشر او درې مرستیالان او صدراعظم له درېو مرستیالانو سره یې شامل دي. خو ولسي جرګې پر دې مسله انتقاد کړی او وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید 2 مرستیالان ولري. د همدې هڅو په لړ کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي مشرانو له خپلو دندې استعفا کړې چې لامل یې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ګڼل کېږي. د افغانستان تیر ولسمشریز انتخابات د درغلیو له ادعاو سره مل و چې له کبله یې داسې بنبست رامنځته سو چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ سول او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وسوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر پوخانی یو شمیر کارکوونکي وایي د فاطمین لخکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنی امنیت لپاره ګواښ دی. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو بخنه غواړم. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پخواني رئیس آرین شریفي د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوي غونډې ته په افغانستان کې د فاطمین اړوند غړو د حضور وویل. په دې اړه به نور تفصیل یوسف صدران در واوري.
یو شمیر څېړونکي او د ملي امنیت شورا پخواني کارکوونکي د غزنی او اروزګان ولایتونو په جګړو کې د ایران لاسوهنو ته په اشاره سره وایي د فاطمیون ډله دا وخت افغانستان کورنی امنیت ته ګواښ دی. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پخوانی رئیس آرین شریفي د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د فاطمیون ډلې د فعالیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل. د هغو زرګونو افغانانو څخه چې د فاطمیون د لښکر برخه ده ځینې یې اوس په افغانستان کې دي.
فاطمیون به افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه است.
د فاطمیون لهکر دا وخت افغانستان ته بالفعل نه بلکه بالقوه ګواخته. ډیره هغه افغانان چې د فاطمیون لهکر کړی دي له ایران وشتل شوی او د وسیدو ځایونه د افغانستان په بیلا بیلو سیمو له هغې ډلې په کابل، بامیانو او هرات کې ځانګړي دي.
ښاغلی شریفي ویل د 2018 میلادي کال په منځ کې له 4000 څخه تر 2100 پورې افغانان د فاطمیون په لښکر کې و چې تر ډیره په سوریا، عراق کې په جګړو بوختو. دی وایي د فاطمیون په لښکر کې شامل افغانان کولی شي افغانستان ته له راګرځېدو سره د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړي، خو دی وایي چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. له دې سره بل افغان څېړونکی او په امریکا کې د خط مشي په نوم د یوې مجلې مسؤول وایي په سوریا کې د جګړو له کموالي سره د فاطمیون ډلې لیتوم کم شوی دی. دی ویل له 2 میلیون څخه تر 3 میلیون پر افغان کډوال چې له ایران څخه راستنه شي وي ځینې د فاطمیون په ګټه له جګړو واپس شي او اوس تر تاثیر لاندې دي. د راپرونو لمخه د فاطمیون ډله د ایران د سپای پاسداران تر لاس لاندې هغه ډله ده چې په ایران کې د میشتو افغانانو څخه جوړه شوی او غړي سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور د سیاسي جریان د دارالانشا رئیس احمد بلوچزاده ادعا کوي چې ایران په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د جنګیدو لپاره خلک جذبوي.
موږ چې په دې اړه کله څېړنې وکړې چې ایران جلب او جذب له کومه ځایه کوي، یوه برخه یې د پولیسو او اردو له لیکو ده. هغه کسان چې وظیفې یې پرېښي او زده کړې لیدلې وي، د اړیکو څخه په استفادې دوی لارښوونې اخلي.
دوی وایي ایران د پخوانیو جنګیالیو تر څنګ د تروریستي او سیاحتي شرکتونو او مدرسو له لارې هم نوي خلک جذبوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې پروسه د دغه شورا له واکه وتلې ده. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي پرون کابل کې وی خبري غونډې ته ویل دغه شورا د جنیو ناسته چې د سولې موضوع یې په اجنډا کې شامل ده هم نه ده بلل شوی. خان محمد سیندی پاړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي د پنځشنبه په ورځ په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت لخوا جوړه شوې وه وویل د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده. دی وویل اوس د سولې پروسه د سولې عالي شورا له لاسه وتلې ده. حتی د جنیو په ناسته کې چې د سولې موضوع پکې مطرح کیږي، د دغه شورا یو غړی پکې هم حضور نه لري. د سولې د عالي شورا له لاسه د سولې د پروسې د وتلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د سولې په اړه یوه ناسته جوړه شوې وه. طالبانو په دغه ناسته کې ویلي چې اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه، بلکې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دغه شان په روانه اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو، افغانستان، عربي متحدو اماراتو او سعودي عربستان استازو هم د افغانستان د سولې په تړاو په ابوظبي کې سره کتلي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهم ځل لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به په دغه سفر کې قطر ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره به وویني. د ده په مشرۍ به امریکایي پلاوی تر راتلونکې سه شنبه پورې په هغه هیواد کې پاتې او بیا به پاکستان ته لاړ شي. ښاغلي خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې مخکې له دې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال آلیس ویلز په مشرۍ یو ډیپلوماتیک پلاوی د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو بل مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې او پرمختګ د اسلامي حزب د موجودیت اعلان وکړ. دی وایي د سولې د ټینګښت په خاطر یې دغه ګوند تاسیس کړی دی.
دا جنگ څنګه بند کړو او څنګه د خپلو خلکو قناعت منځته راولو او د هغوی د قناعت سره په دې وطن کې د امن او سولې دپاره کار وکړو. موږ د سولې او پرمختګ اسلامي حزب خپل ټول زیات کار او قوت به هغه د سولې په موضوع باندې استعمالوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د عالي شورا مشر سید اکبر اغا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ ترسره شي. د وبل د طالب بندیانو د خوشی کېدلو لړۍ کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې د وژل شوی ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په تړاو یو شمیر سعودي چارواکو باندې واشنگتن بندیزونه لګولي. په دې ډله کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یو شمیر نږدې همکاران هم شامل دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د خاشقچی په قضیه کې د یو شمیر تورونو کسانو د اعدام د سزا غوښتنه کړې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
متحد ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري.
منوچن زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نخه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحدو ایالاتو کې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نژدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قنسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي القحطانی چې د ولیعهد ښی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل له پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوې شتو تورنو لړل څخه پر یو لسو کسانو اقامه دعوا شوه او دوسیه ترتیب شوې ده. د قضیه محکمه ته راجې شوې په عین حال کې لپاتې نیول شویو کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی ونډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترایتم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قنسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکي وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قنسلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی یې ټوټې ټوټې شوی دی.
او سم یو اربیا دا مهمو خبرونو سرټکی دا افغانستان ملي شورا د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د سیاسي دوه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانیستل شوي. د کابل امنیې قومندانۍ وایي چې په کابل پوهنتون کې د محصلانو ترمنځ پرونی نښتې په تړاو لسګونه کسان نیولي. د کابل د امنیې قومندانۍ د ویان په وینا په دې نښتو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي. اروپایي ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. دوستان تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اوري. دا زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. د خبری مطالبو برخه یې پای ته رسو. مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون درته بله نیم ساعته خبری مجله وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
نوم مې نهضت الله ظاهري او د لغمان ولایت څخه یم. مخکې د پانتون د راتګ نه زه خپله د پولیو واکسین کې رضاکار وم. دوه نیم کاله درې کاله مالته کار کړی ده، کور په کور ما واکسین کړی ده، خپل کلی دوه درې کلي نور. نو دا موږ سره وله
څه علت و چې ورغلې او د کار ته دې مخه کړه؟
علت خیر زلته یو مکتب و او بل داسې و چې عموما کلی و. خیر کلیوالو ویل چې یاره ته ووسه ځکه چې ته یو اعتباري نه پرې. بل دغه زه خیر کوچنی وم، نو پلار به زما چې هغه بیا د پولیو واکسین به چې چا کوو د هغې لپاره به یې موټر چلوه. بیا به ما د ځان سره ویل چې د ما پلار پردي خلک بیا یې کلو ته واکسین ته هغوی واکسین کې دا ورته هلته منتظر اوسېږي، سبه یې لاړ شي مازدیګر رارسخت شي ترېنه بیا راشي. نو ما ځان سره ویل چې یاره زه به کوشش کوم چې زه خو به یو رضاکار واوسم. بیا رښتیا هم هغه رضاکاري وله چې ما وکوله دوه نیم کاله. ما نور هم دوام ورکو خو کله چې پانتون شو نه کېده دلته راغلم.
څنګه کله چې ماشومانو ته واکسین ورکاوه زده کړې دې وکړلې، کورس دې ولوست، څنګه پوه شولې چې یعنې ماشوم ته څه رقم د پولیو واکسین تطبیق کې؟
موږ ته یې ورکشاپونه راکوله د واکسین نه به مخکې، مثلا درې ورځې واکسین د واکسین کولو دوره، او عموما څلورمه ورځ بیا هغه کوم هلکان یا نجونې چې له موږ څخه به پاتې ولې د واکسین نه غیر حاضر به او موږ ځان سره یاداش کړی وو کله یو کور به راته معلوم وو لمبر به معلوم وو موږ به په څلورمه ورځ تللو بیا د هغوی ته د واکسین به مکو خو عموما موږ دا معلومات چې لاسته راوړل موږ د ورکشاپ له طریقه لاسته راوړل چې بیا موږ په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په سطحه سوپر وزاران درلود هغوی به موږ ته ورکشاپ راکوو د واکسین نه دوه یا درې ورځې مخکې نو ورکشاپ عموما خاصیت د سوچ سهار اته بجو نه به وو تر دوه بجو پورې ورکشاپ به مخصه بیا د کومه نوې خبرې چې د واکسین په دوره کې پیدا شوې وله موږ ته به زده نه وله یا به د واکسین تطبیق و یا به د فینګر مارک چې ورته وایي د ګوتې رنګ و یا به د ویټامین ای ورکول و یا به د چینجیو ګولۍ ورته ویلې که نه دا ماشومان ته ورکول دا به ولې نو د هرې دورې ورکشاپ به موږ ته راکوو د واکسین نه دوه ورځې درې ورځې مخکې چې د وزارت ستامې له خوا نه نظارت ترې کېده د هغوی حیات به راته موږ ته به ورکشاپ راکوو.